حکومت پریکړه ډیر عملی نه ده.
اوس په بعض ولایتو کې تر اوسه غول کښتونه نه دي اخیستل شوي، هغه لکه یخي دي لکه بدخشان کې اوسه غول کښتونه نه دي اخیستل شوي، او بعض نور داسې ولایتو کې چې هوا یخي دي نو چې ټوله کښتونه د اول کښتونه ختم شوه، بیا د دوم کښت لپاره به هیڅ جواز نه وي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په بادغیس ولایت کې د معتادانو د درملنې مرکز له اتو میاشتو راهیسې خپل فعالیت بند کړی دی.
متاسفانه فعالیت
د بده مرغه چې د روغتون د بستري کېدو فعالیتونه د څه وخت راهیسې د تخصیص یا بودیجې د نشتوالي له امله ځنډېدلي دي.
دا چې تریاک د نشه یي موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري، په دې اړه مو له ډاکټر فریدون هاشمي سره مرکه کړې ده.
اوس تحقیقات دا ثابت کړی دی چې چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکړي، دا د وینې له لارې کېدای شي چې خپل کوچنۍ ته هم انتقال وکړي.
د زرمینې په نوم یوه معتاده وایي چې اندېښنه لرم زما او خاوند له لاسه مې اولادونه هم په نشو اخته نشي.
پنځه کوټي مالو مالو الاړو نه در بدر خورې په سر شوم، ماشومان مې چېرې درنه کېږي د هېڅ شی منشته غیرې خدای مشته وی، او زه نه د ډوډۍ نه خبر یم، نه د ترکاري، دوه ماشومان موسم کور کې مخاونې، ماشوم مریضان دي پراته دي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
والکه ودرېږه، چیرې داسې پیغام روان یې؟
حاجي صاحب، د کوټي هلکانو ډېر په تنګ کړم، په تیږو یې وویشتلم، مام په دوی پسې تیږه وغورځوله.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یاسیګار وایي د افغانستان د واقعیتونو په پام کې نیولو سره د کوکنارو د کښت بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډیره عملي نه ده. د سیګار په راپور کې یادونه شوې چې د افغانستان ډیری سیمې ساړه ژمي او وچکالي سخت ځپلې دي. له همدې امله بزګران له ډیرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، او له بلې خوا هغوی ته د کوکنارو د کښت بدیل هم نه دی ورکول سوی. په دې اړه د طالبانو د حکومت ځینې چارواکي وایي چې دوی به د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر فرمان په جدي ډول عملي کوي، خو دوی دې ته ګوري چې په سړو سیمو کې هم د کوکنارو د لومړي فصل تریاک راټول کړل شي. د موضوع تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله خوند فرمان یوه میاشت پوره کېږي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د کوکنارو د کښت بندولو د څرنګوالي په اړه پالیسي نه ده اعلان کړې. اوس د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیګار په خپل تازه راپور کې ویلي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت پالیسي روښانه نه ده، چې دې کار د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د کوکنارو د خرڅلاو بازار ګرم کړی دی. د سیګار په درې میاشتني راپور کې چې تازه د امریکا کانګرس ته استول سوی راغلي چې د افغانستان بزګران ساړه ژبې او وچکالي سخت ځپلي دي، له همدې امله د کوکنارو د کښت بندول ډېر عملي نه برېښي. د طالبانو د حکومت له نشي موارو سره د مبارزې معین ملا عبدالحق همکار د سیګار د راپور په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل دوی د خپل مشر د فرمان عملي کولو لپاره پوره چمتووالی لري، او د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې به جدي عمل وکړي.
اوس په بعضو ولایتو کې تر اوسه غول کښتونه هم نه دي اخیستل شوي، هغه لکه یخي دي لکه بدخشان کې اوسه غول کښتونه نه دي اخیستل شوي، او بعض نور داسې ولایتو کې چې هوا یخي دي نو چې ټوله کښتونه د اول کښتونه ختم شوه، بیا د دوم کښت لپاره به هیڅ جواز نه وي. انشاءالله د پالیسي جوړه شوې ده، پالیسي دا پالیسي وه چې د اوس فلحال دغه کښتونه ولاړ کښتونه به پرېږدو، د دې څخه وروسته به انشاءالله مکمل تریاک کښت بند وي.
سیګار د نشي مواد په برخه کې د طالبانو د چلند په اړه د نړیوالې ټولنې پټه خوله پاتې کېدل د پوښتنې وړ بولي، او په هلمند او کندهار کې د بزګرانو له خولې لیکلي چې له دوی سره تر اوسه د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرستې نه دي سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سیګار ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسېدلو بزګرو ته د دوی د مرستو رسولو بهیر نه دی اغېزمن کړی. د امریکا له نشي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې یا INL ویلي چې دوی په وروستیو میاشتو کې خپل پروګرامونه د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې له لارې عملي کړي دي. د نشي موادو سره د مبارزې ادارې کارپوه ډاکټر ظفر وایي په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ دا وښووله چې هغوی د کوکنارو کښت بندولی سي.
د 2001 کال د فرمان د عمل کېدو په نتیجه کې چې کومه نتیجه ورکړې شوې وه په افغانستان کې تریاک نو تولید شوي، نو د هغې په کتو سره دا امکان شته چې اوس هم عملي شي. یو بل دلیل دا دی چې د تېر حکومت په وخت کې په هغه ځایونو کې چې حکومت قوي حاکمیت درلود نه کرل کېدل، خو هغه چېرته چې بیا مواد مخدر ډېر کرل کېدل هلته د حکومت کنټرول نه و. خو اوس بیا برعکس طالبان په ټول افغانستان باندې په ټول قلمرو باندې حاکمیت دی، نو کنټرول هم شاید ورته اسانه وي.
سیګار داسې مهال د کوکنارو د کښت دوام او طالبانو د حکومت لخوا د دې کښت پر منع کولو د ټینګار په اړه اندېښنه ښیي چې د افغانستان په تودو ولایتونو کې له تریاکو څخه کوکنار راټول شوي، او په پام کې ده چې د سر د میاشتې تر پایه په سړو ولایتونو کې هم راټول کړل شي. د طالبانو حکومت ویلي چې د لومړي فصل د تریاکو له راټولولو سره سم د دوی د مشر فرمان عملي کېږي، او تر دې وروسته به هیچ چا ته هم د کوکنارو د کښت اجازه ورنه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي د کوکنارو د کښت بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډېره عملي نه ده.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اورېدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
په بادغیس ولایت کې د معتادینو د درملنې یوازنی شل بستریز مرکز تړلو د بادغیس ولایت د 2000 معتادینو پر ځوان ناوړه اغیز کړی دی. د دې روغتون د ډاکټرانو په وینا په بادغیس ولایت کې معتادان تر 3500 ډیر سوي دي. لدی معتادانو څخه 1500 یې ښځې او تر 100 ډیر یې ماشومان دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
بسم الله، دیش کله مخکې ایران ته د کار لپاره تللی و چې هلته په هیروین موتاد شو. د ازادۍ راډیو ته ویل د معتادینو د درملنې روغتون تړلو د دې هیلې له خاورو سره خاورې کړې.
موږ ټول هیله لرو چې درملنه مو وسی. ټول هلکان هوښیاران دي، او آن دا چې په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې پوهنتونونه یې ویلي دي. هیڅوک نشته چې زموږ په سر لاس را تېر کړي او راته ووایي چې وروره، پلاره یا نیکه راسي چې درملنه مو وکړم.
دوه دېرش کلن غلام مصطفی یو بل معتاد دی. دی د بادغیس په قلعه نو ښار کې د خپل ژوند د ناخوالو په اړه داسې وایي:
همدا اوس مې سر ډیر درد کوي. موږ معتادان د سړکونو پر غاړه په هدیرو او دښتو کې ژوند کوو. په ښار کې خس، خاشاک او زاړه اضافي شیان راټولوو او بیا یې خرڅوو.
له افغانستان سره د نړیوالو مرستو له بندېدو سره سم تر 3 میاشتو ډیر وخت کېږي چې په بادغیس ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز خپل فعالیت بند کړی دی. د دې روغتون مسؤول ډاکټر امین الله متین وایي اوسمهال په بادغیس ولایت کې د یوه معتاد درملنه هم نه کېږي. د ازادۍ راډیو ته ویل د اوس لپاره د دې روغتون د بیا فعال کېدو لپاره هیڅ پلان نشته.
متاسفانه فعالیت
د بده مرغه چې د روغتون نه بستري کېدو فعالیتونه د څه وخت راهیسې د تخصیص یا بودیجه د نشتوالي له امله ځنډېدلي دي. کله چې د لګښت لپاره بودیجه راغله، موږ کولی شو چې د روغتون ټول بسترونه ډک کړو او د بستري کېدو فعالیتونه پیل کړو.
د لویدیځې حوزې روغتیایي چارواکي وایي چې په بادغیس ولایت کې د معتادینو د درملنې شل بستریز روغتون په 1995 شمسي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته فعالیت پیل کړ. د ډاکټر امین الله متین په وینا د پخوانی حکومت تر نسکورېدو مخکې په دې روغتون کې د نږدې 1000 معتادینو درملنه شوې ده. د هرات ولایت اوسیدونکی ډاکټر زمرای حسین د معتادینو د درملنې په برخه کې 2 کلنه تجربه لري. دی وایي که د معتادینو د درملنې مرکزونه نه وي او معتادین همداسې پرېښودل شي، دا کار دا معنا لري چې هغوی د مرګ په دام کې نښتې دي.
اگر در صورتی
که معتادانو د درملنې دا مرکزونه خلاص نسی، که معتادانو ته نشئی مواد و نرسیږي او سمه درملنه یې ونسی، کیدای شي چې هغوی د مرګ له خطر سره مخ شي،
تر مرګ قرار بگیره.
د طالبانو تر دوهم ځل وخت تر رسیدو څخه مود وروسته له 3 میاشتو راهیسې د طالبانو حکومت له بادغیس ولایت پرته له هرات، فراه او نیمروز څخه زرګونه معتادین د دې لپاره راټول او زنداني کړل چې نشه پرېږدي. خو ځینې ډاکټران د معتادینو د درملنې دا میتود علمي او ګټور نه بولي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې په بادغیس ولایت کې د معتادانو د درملنې مرکز لا اتو میاشتو راهیسې خپل فعالیت بند کړی دی.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. په افغانستان کې د تاریاکو ګڼ شمېر معتادان اوسېږي چې له دې لارې ډېر زیان ورته رسېږي. د تاریاکو زیانونه ډېر عوامل لري چې یو عامل یې د تاریاکو د زیانونو په اړه د خلکو ناخبري ده. زموږ همکار په دې اړه له ډاکټر فریدون هاشمي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتله چې تاریاک د نشه یي موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري.
مخدره مواد چې د پپیزه کلاس کې ویشل شوې ده، تریاک یا عام خرچ ورته د شیره وای، معمولا د دې اوپیاپ په کلاس کې راځي. تحقیقات چې اوس ثابت کړی دي معمولا په دې کې شل الکولوید یا کیمیاوي مواد بکشته.
هغه څوک چې تریاک استعمالوي دغه نښې نښانې بچي.
اولا دغه ګوشهګیري ده، دا خلک معمولا غواړي یوازې پاتې سي، یو ډېره داسې تیاره ځایونه معمولا دوی ژوند کې. معمولا دا کسان چې وګورو اول بیشتیا ده، دوی ژر ژر د اصالاتو یا نس ناستی که دیر شکایت کی په دې کې کانګ دیرشته، یعنی استفراغات دیر کوي.
دا تریاک په کومو طریقو کارول کیږي؟
معمولا تریاک کې په درې طریقې کې استعمالېږي. اول طریقې کې د دودی ده، د دود له لحاظ سره استفاده کی، بل د خولې له لحاظ استفاده کی، او دریم هغه زرقی ده.
که دغه د هر یو د زیانونو په اړه راته وایې په دغو کې کوم یو ډیر ضرری ده؟
هر یو خپل اضرار او زیانونه لري. چې سره د سینې له لارې نه استفاده کی معمولا په دې کې هغه کوم ساري امراض ده، یعنی یو سوک بر سوک ته انتقالي کی، مثلا تور زیره، سپین زیره، اچ آی وی ایدز، سفلیس، توبرکلوز یا سل. هغه کسان چې د دودی شکل استفاده کی د خولې سرطان او یا د سږو سرطان معمولا په کې دی.
کی پر دغه لنډمهاله زیانونو راترنا واچوي شي لنډمهاله زیانونه شي
په سو سیستم کې دا متاسفانه د فتن سره ته تاثیر کوي. مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمنځه وړي، سره کم اشتیا کوي، سره ژر ژر د باندې ځي، د اصالاتو سبب ګرځي. په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي. په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همراز او سبب ګرځي.
ځینې خلک په دې فکر کې دي چې څو کاله کې زه تریاک استعمالوم، په مخې هیڅ نه دي کړی، زه خو درو جوړیم. اوږدمهاله زیانونه څه دي؟
اوږدمهاله زیانونه معمولا رشدیتوب ده. یو څوک چې مثلا پخوا په 15 ګرامه تریاک نشه راغلی، اوس ممکن په 10 ګرام هغه ته نشه کول رانشي. بل هغه ساري ناروغي ده، کوم کسان چې په اوږدمهاله کې د دین استفاده کې خامخا په دې امراض کې ډیر مبتلا کیږي. بل رواني امراض ده، رواني امراض بل خصوص افسردگی یا خپګان چې موږ دې ته وایو. خصوصا هغه ژوند خپګان معمولا په دې اشخاصو کې ډیر ده. 15% کسان هغه کسان چې ژوند خپګان لري ځانوژنې هغه یو عامل ده.
مثلا ځینې میندې دي چې هغوی د ډېر کارونو او د ډېر مصروفیت له امله خپلو ماشومان په تریاکو باندې غلي کوي. پر دغسې ماشومانو باندې تریاکو اغېز څه دي؟
ماشومان معمولا په دې خاطر چې د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږ ده، په دوی هم نشه ژر راځي او هم کوم هغه سیستمونه چې دي متاسفانه کیدای شي دې ته ضرر ورسوي. مثال په توګه یو غټ سړی کیدای شي چې 100 میلی ګرامه د مواد مخدر خصوصا تریاک په وجود کې دومره اثرات لکه چې یو ګرام یا دوه ګرام یا یو نیم ګرام په کوچنۍ کې باندې راولي، په غټانه کې باندې دومره نه راولي.
که پر امیدوارو ښځو باندې تریاکو د اغېزو په اړه معلومات راته راکړي.
اوس تحقیقات دا ثابت کړی دی چې چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکړي، دغه د وینې له لارې کېدای شي چې خپل کوچنۍ ته هم انتقال وکړي. یو موضوع. دوم، کېدای شي چې د پروسه د ولادت هم اوږده کړي. دریم، د تنفسي له لحاظه هغه کوچنۍ چې تولد کېږي د هغې نه د سترس تنفسي سبب ګرځي، یعنې دفتن هغه اکسیجن له منځه ځي. که چیرې په خپل عملداری په دوران کې استفاده وکړي، یو هفته وروسته د طفل تولد سي، 15 تر 18 وروسته د دې اثرات چې هغه مور په دوران کې استفاده کړی د دې په وینه کې شته. سوی اشکال مثلا طفل کې پیدا کیږي، لاس نه یا سترګې نه ده، یا پزی مشکل پیدا کیږي، یا قلبي سوری پیدا کیږي.
عام خلق وای شي تریاک د هر درد دوا دی په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
معمولا استفاده د مواد مخدر دندی زینه شروع کیږي. کوم کسان چې ما استفاده د مواد مخدر کړی د دندو راځي چې نن یو ځای می درد د سو هغه دود وس کوم مثلا یو سوک چې مثلا غواړي کوم خپګان لري د دې خپګان لري چې معمولا د دې استفاده کی دا یو تفریح مرحله دی ته مجبور په تبابت کې زه د دې طرفدار نه یم چې د عام خلق هغه د درد لپاره د خپګان لپاره د خوشحالی لپاره د دې نه کار واخلي.
جدی کسان پدی باور هم دیشی د تریاکو استعمالون که جر نظری یی دی فکر کئ شی والا ممکن تر ډیرو پوری ځوان پاتاسو ستاسو نظر پدی اړه څه ده؟
دا متاسفانه یو غلطه مفکوره ده، یو غلطه باور ده. استفاده د مواد مخدر یو سو دقیقه یو سو ساعت د پاره یو کاذبه خوشحالی سره رمستکی خدا دوامدار نه وی.
ما سره زیاتره معتادینو سره خبرې کړې دي، هغوی وایي چې والا ما د جنسي قوت په خاطر باندې مې دا استعمالول. دا خبره د دوی سمه ده؟
مواد مخدر به خصوص تریاک سو مهم ماده په وجود کې هغه تولید لمنځه وړي یا کمی، مثلا مسور مون لرو یو اف اس اچ ال اچ او تستوسترون چې په بدن کې د قوای جنسي دیرولو او دغه فعالولو د برخه لري. ما استفاده د مواد مخدر د سورمونه مقدار په وجود کې تیتایی د سیستم د بدن کې مچیر وګورو موږ تاسو په مغز کې یا په سر کې یو غدهشته نخامیه پنامه یادیږي پاگه که سو تقریبا نه هورمون افراز کیگی یا تولید کیگی داغین دو دانه یا الیچ و افسیش ده دا ام پا خیزه که ام پا نارینه پو پا خیزه نه که داغه اگه دا تولید سبب گرزی خوصا پا تخمدانونه که تاثیر کهی پا نارینه پوی دو تاثیر داری. اول د نارینه اسپرم مجدی توای نطفه پاروی که وای معمولا د نطفی سبب گرسی نسی که چه پراتلو که خیزه امیدوار اوسی او د اقامت یا بیولادی سبب گرسی.
په مرکه که مواوری دل چی د تاریاک و نشه معتاد تجور خبگان پیدا کوي.
آیا پوهی دلست؟ آیا په هدا لاسه متاجل څنګه د نشي مواد له تنوع څخه ځانونه وساتي؟ په دې اړه به د ډاکټر نومان پوپل خبري واورو.
د دې مخنیوي په اګه مونږ وایو یوازې دا طبي لحاظه دا طبي پرسونل هم نشي کولی چې ټول عقایق ټول هغه طبي ټیکې چې دي دا یو مریض ته او یو معتاد ته ووایي. دوی مخدراتو کنه تاثیراتونه باید پوشي، لکه رادیوګان او تلویزیونګان د تاسو خبرونې لارې نه دوی ته باید افهام او تفهیم وشي چې بعد تاثیرات دغه ده. او بل دا ده چې کورنۍ هم مجبور مکلف دي چې هغه باید تر سارنې لاندې ونیسي ورشي چې کوم رقم مواد دو استعمالي او کله کله د دې جيبونه باید هغه وشي سارانه تر سارانه او کنټرول لاندې ونیولشي چې دوی زرورق ګرځي او یا بل ورځ د دوی په جيبونو کې هغه ویني پچکاری وستنی ویني دا نو خود هغه خایي چې دا نو بل توکي هم استعمالي مخدره توکو استعمالي. او بل مهمه خبره ده چې خپل مریض پوي د عوارض جانبي دمدغه دواګانو باید پوي چې هغه استعمال نه کی.
ایا په دې دلاست؟
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1269 منځني سپوخ خپريږي او اوس ته خاطرې وارده ته ننګرهار ولایت زرمیناله سو کالو راهیسی نشه کوي. دا وایي چې د 15 کوټو کور یې اوس پیره سوی دی. د خوړلو لپاره هیڅ هم نه لري او خپل اولادونه سره پر خالی غولي ژوند کوي. دا چې زرمینه ولی او څنګه معتاد سو او د نشول عمل نور لسه ډول ستونزو سره مخ شوې ده په دې اړه زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
نشي باندې خود سیخته شوم چې اول خو مرور پوډری وو کوم ورځ به چې لاړو موږ سره پاکستان کې وو به دلته چې واده مو کېده خاطره پو هاپین پیدا کېدلو تاریخ بس هم حاضر استفاده نه دینه کول خوند مکوله دی خو پخته و بی دغه نه سیست نور نه کېدله زمام تاریخ شروع کړله تاریخ مچ شروع یو نستی نه داری را باندې ډیر راغله هیڅ هم په کوټه کې نه ور نه مزر پونه مکاسه بس غیر هم دغه ما ویله م پکې تاپین واچو موسم له دا خاونه مده پلاستیک یو شین بیراجه ماکه د بچوم بچار سمره غول ډوډه راوډه ما وی وډه لګرار تل بچلې مترې تا وی وډه خرڅ مخړه بس پدی باندې ما ځان ته یو خړوند شین ما پودر دی ما غم براخستل ګرار بوته ناس ته ما چل ما د غنه شروع کړی د سخت نم شروع کړی دی ما د سینې دی شروع کړی چې یو مستین ما شروع کړی دی زه د سی بیچاره يم چې ما دی وی روپې درک کور کینه لګیږي بی خي د سیم لکه لیوانی په شانت ځکه کینم ټول ورځ ما سوچو پی کړته اټس نه پوی پزان بندې چې دنیا په څه حالاتو کې ده ګره بس سماچار سومه پودر و ما غي سره مسوچ دې نور نه پېګم لکه لیوانی په شانتې نه د کور نه د زندګی نه د حال نه د مال کور لاړو تباش را دې زنانه خوشبيري دي بس چې دا عمل مشرو کې بس هر نه دی یاد نور وته لو پینځه کوټې مالو مالو الاړو ندار بدر خوري په سر شمه شمان مې چر د نګيږي دې چې منشته غیر خدای مشته وي او زنه د ډوډۍ نه خبرې مانه د ترکارن دوه مشمان موسم کور کې مو خوني مشم مریضان دې پراته دي کور د خدای پاک په چا باندې نه ورانه مو باندې آباد کور وران دی بس زه د مجبورې نه چې دی بس دا عمل کوم ډیر مجبورې مته سي مجبورې يم چې لار بارو ګورم څلور دیوال نه لغې 2000 روپۍ ته زه ایران شمه بیا مې د بچی لار بر شي وي تی باندې څه کوا دي تم نشه باندې راغلې سبا ته مونږ هم پیرازو ما هو تی مې دې دنیا کې هیڅ نور نه غواړم د الله نه بس همدا غواړم چې همدا پوډر په کتو سکوم نور قرار سر کېدم او ګانګ سو داسې پوهېږم خو یو ناڅاپه چې زړه م راتنګ شي اوس بیا لاړ شم چل مترې نه بس هماغه راوړم ځان ته بس همغې ته کېږه سوچ مې غلط شي کنه ټوله ورځ څلورو دیوالو ته دغسې ناست یم په کوټه کې بس دا پلاستیک ملاستیک د کاغذ م چې بچي راټول کړي کور ته یې راوړي بس داسې تې نوې سمېسته خیر څېږم هغوی ما ته داسې داسې ګوري د اوښکې په مخ باندې روانې وي مې ته ویلې داسې کوي ما او ته مې نور هم زندګي کې چې شی نه دی پاتې شوی هېڅ مې د ژوند نه نور تېرې ما خاون م همداسې وایي زه م همداسې وایم بس ټوله ورځ همدا سوچ او فکر کې همداسې ناست و
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو په خاطره کې مو واورېدل چې زرمینه اندېښنه لري چې د دې او خاوند له لاسه یې اولادونه هم په نشو اخته نسي
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګډه میله وکړو
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې
اوهو د ایرین څه کوئ
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې په یو دود څوک نه محتاطېږي دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کېنه
نور زموږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډراما لرو د ډرامې کیسه دا شته چې نذیر ناڅاپه د خپل کور مخې ته د خلکو شور او غالمغال اوري کله چې د باندې وروزی نو ګوري چې د دل زوی جمال سره دی وسړی جنجال دی جمال تر گریوان کلک نیولې ورته وای چې زرک وزما تاوان راکړه دا چې جمال یو ولې تر گریوان نیولې د څه شي تاوان ځینې غواړي اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
دا شیطانان ماشومان وګوره چې لاره یې نیولې ده اوس به بیا د دوی له لاسه څنګه تېرېږم
والکانو هغه د جمالۍ پوډرې راغی الې ته کې را واخلئ چې درنه لاړ نه شي
د خدای پار دی ما مې ولی څه بد مې در سره کړې دي تاسې ودرېږې زه به اوس در سره ګورم چې په دې تیګه مو سرونه در مات نه کړم نه مو پرېږدم
والکانو دا نو موټر کی کچاره ماته کړه
کاکا هغه خیره چمالې پتی گو وشته
والکا ودرېګه چیرې داسې پیغام روانې
اجي صاحب د کوټي الکانو ډېر پتنګ کړم پتی گو وشتلم مام په دې پزتی گو ورزولا هغه ستا په موټر ولګیدا
په دې پلم دې نه پرېګدم زما د موټر کی کې تاوان برا کوي
والکا په جیب کې ورو په هم لارم د خدای په خاطر اجي صاحب ما پرېږده
غلا شخیرانه ما خو پیسې ستا لپاره نه دي ګټلي چې د موټر ښیښې به را ماتوې او بیا به په یو بښنې ځان خلاصوې. درځه کور دې را وښیه چې له پلار سره دې خبره سپینه کړم.
حاجي صاحب ګریوان مې خوشې کړه، خو دا دې کور ته درسره ځم.
درځه درځه مخکې شه. حاجي صاحب زوی دې د موټر ښیښه را ماته کړه، دا چې د لسو او شلو روپو شی نه دی، ډېرې پیسې دي.
حاجی صاحب زه دا منم چې زوی مې د موټر ښیښه در ماته کړه، خو
څه مانا؟ ماته تاوان را رسېدلی. دومره غټه تیږه وه که زما یا د بل چا پر سر لګېدلې وای خامخا مړ کېده.
خدای دې نه کوي چې ته به مړ کېږې. خبره دا ده چې زما زوی محتاط دی، دا کار یې قصد نه دی کړی، ماشومان یې تنګوي.
نو دا کار په ما پورې څه اړه لري؟ تاسې پوه شئ او د کوڅې هلکان مو ما ته به زما د موټر تاوان راکوې.
ګوره حاجي صاحب، زوی مې له تا سره شخصي دښمني نه لري او نه یې دا کار قصد کړی دی.
اوهو وای پکه دا دې لا بله سپکه، ولې مو لیونی په کور کې نه ساتئ چې کوڅو کې مو خوشې کړی دی؟
حاجي صاحب خبره دا ده، اجمل بیچاره چې هره ورځ له کوره ووځي د کوڅې هلکان یې ځوروي. که بد وایم دا دې زموږ د کوڅې دوکاندار شمس دی وایي.
ښه سمه ده اکا، ته ووایه څنګه کیسه ده؟
حاجي صاحب زه څو کاله کېږي چې په دې کوڅه کې دوکان لرم، د ده هر ورځ دغه حال وي. کیسه داسې وه چې هلکانو اجمل سخت په عذاب کړ، آخر یې تیږه پسې وویشته چې ستاسې په موټر برابره شوه.
واجی صاحب د موټر ښیښه بلا پسې زه تاوان نه اخلم، سبا به یې څوک وژلی وي او په لوی جنجال به یې اخته کړی یې. زوی دې له کوڅې څخه را وګرځوه واجی صاحب.
حاجي صاحب ستا خبره پر ځای ده، کور دې وادان، زه ستاسې ټولو په مخ کې وعده کوم چې د زوی علاج به مې کوم او له کوڅې څخه به یې هم را وګرځوم.
خدای دې خیر درکړي.
کور دې آباد، کور دې آباد،
کور دې آباد. تاسو مننه
وروره. کور دې آباد چې د ښیښې تاوان یې وانه خیستو، دایم غریب دی او زوی ماغسې محتاط دی، د دې وروسته به انشاءالله چې د کوڅو را وګرځي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio